چې بریم سلامونه د هم د دې ساعت خبرونه. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردک، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. دې ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه د 2026 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړې بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 10 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیا وایي دې ته چمتو ده که اړتیا چې د ایران د بوشهر له اټومي پټې څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنشن بي پورس وویل چې روسیه په رښتینی توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وزارت له نشتې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د سرګندونې وروسته هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میستر شي او د خپلو اټومي وسلو د پریښودو لپاره موافقه وکړي. کنه نو د امریکا راتلونکی برید به ډیر سخت وي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي پټۍ په نقشه نشوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت لډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیې جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپل لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبي په څلورو ګروپونو کې د شپاړسو لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې ده چې پای لوبه به یې د فبروري په 20 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس خورا لوړی شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او یو بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتو د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پای لوبه به د فبروري په 16 ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات من قبول کی کډرمونه او ګلری زکان کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس هم د جغرافیه مضمون اوم ټولګي شپږ بلوسته هلمن د امتی تاسو ټول کډرمونه او ګلری زکان کی برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوي درنه ګلری زکان کو لکه سرنګ سیس مرسته سود نن ورځی مضمون جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوسته نو هلمن د امتی تاسو ټول کډرمونه زکان کی د لوستر پای پرې رسره ملکیه وکړي او ورس زکړي کډرمونه زکان کو د تل پسې یوزر بیا هم یادونه کوم مخکله دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم تاسو ټول قدر منځ کوم کې باید خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ. درنه وګورئ د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې لو د شمې نه پیل به تر شپږ وشتې مې سپې پرې هم شنن قدر منو وګورئ د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته تاسو اړوند بحث په لورو عبارت دی. نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله، دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه، دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړی سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کیږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بل سره یوځای شي، نو د سیندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتره کې دي ته پراتی دي، د دوی اوږدوالی د 2 برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري، او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنی په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای شي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دې سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وي دي، او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دې اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دې کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیه پوهانو د افغانستان رواني اوبه په 15 اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته ماز په لنډ او خلاص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي، چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکس واس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی، چې د دې سیمو ډیر لوی سندونه دي چې له کوچنی پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کونکچی سندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سندونه دي، چې دا سندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سند دی. د هلمند سند د افغانستان یو لوی او اوږد سندونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتر دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالانې د موساقله، ارغنده، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنده دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمن زده کوونکو څلرم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي، چې د هری رود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همشنان قدرمن او ګلالي زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیندې چې د ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي، د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یېږي، یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې دم پر تاسو ټول د افغانستان د اوبلرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سی جی وسام د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو د کونکو پلان او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستاوي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا پیان وساتي هغه ولاړی او بچې سلورو خاوته و چې او سیږي او په مینس کې او بوي د جهیل په نامه سره دی. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو درمایسته کېدو سبب شوی دی. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمو ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د هامون، کول، بلاړي اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمو ییزو سیندونو اوبو جریوي. د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالي زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته هم پر هغه پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې اوبه منجمی دی او کنگل وی ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمی واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخ وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمی دی او کنگل دی. هم چنان درنا ګوللی زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 18 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او هم چنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چنان درنا ګوللې زده کوونکو اخرنۍ چخل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي. دغه اوبه د دې چخل اوبه ښه خوند لري، له شورونو اوبو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. هم چنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسیو اوسېږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم، د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره؟ دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نومونو او اصطلاحاتو سره یادیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغو پوښتنو ته ځواب ورکوي. نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه شئ اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې ازریږم. د الله په امان شو وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اوزو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیلا و احترامات متبول کی قدر من اوګل ریس کون کو زبرش رقم فار یو زره هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوګل ریس کون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن خرمونه زکون کوز مرستاسو د نن ورځې په ژوند لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له ندی شې مینه په بیا تر شپږ سلوشتې مې سپې پرې. همدارنګ کدرمونه وګړي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی، د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي. دویم، د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کدرمونه وګړي زکون کو د پرته جو د کټ په هیله ما هله د چي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو په لیست کې کوم کو د لوست پای په شبو کې لمړی مرتاسو د اوروفا د قانون او صنایعو په حق له معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مرتاسو د اوروفا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي، بشري جغرافي او هم چنان د دې تر څنګ اوروفا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ مرتاسو د اوروفا د لوی وچی د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل. لمړی سر کې مرتاسو د اوروفا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات ولول. خو جو څه کوم کو د اوروفا د لوی وچی د موقعیت لري جهاز څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و، ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلوده تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده څومره بر یې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ که درمونه وګورلی زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیپ چې دی، نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، خو د شمال سمندرګي د نیپتو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال د سمندرګي کومې نیپتو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیپتو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نفت چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولای، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورلی زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د کانونو له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه چې دي زیات دي، نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي دي، برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په باره کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویډن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا راخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود، او په ایرلند کې بیا د کتاني ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګړلی زده کوونکو د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي، او د اروپا د لویې وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنه درنو غللې زده کوونکو، تروریزم هم دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانی، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنه زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لویو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللې زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو غللې زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دویمه لویه وچه، دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژو غللې زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یوه ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولی شو، یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. د هغه کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم په پیپل لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي، چې موږ تاسو ویلې شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیره بیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنی چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لوی لار ده. په اروپا کې درنو سکونکو، د ش سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړنی پړاو کې د نظامی او سوداګریزو د اړتیاو د پر کولو لپاره منځته راغله. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی شي چې په یو سات کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللې زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لمړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په دې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن لغړنی سیمه څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتر اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو او دغه پروسه نور هم چټک شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لږ اندازه سره د خپل نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړل لیست کوونکو په دریمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم را تاسو ته ویل سو دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل سره دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د بڑاست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د توکان او د اورلیکټون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا ورسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لوی وچې د نړۍ له ګڼې ګونې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لوی شارونو سره نښلوي او د نور لوی شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمیرل کیږي. نو درنو کډر مونږ د کونکو تر دې دم پر مرابطه سو د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق معلومات لاس تر وړل وسوم د لوس پر اتونکو برخه کې د پښتنو پر لور باندې رضا پښتنو په تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوي. نو رنۍ سوال درنو د کونکو د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوی دی او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کې درنۍ سوال د اوسپنې لکه څنګه زیاتره د کوم مخ لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ دریم ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ اپینزم سوال د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی. نور نه درنو کډر مون زکون کوز مرسته درنو رسلوس په همدې ځای باندې پاتر سری تر بل داس درس پر چیز استاس په درنه حضور کې حاضر یم. طلب ما شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا پارت سټول تشرح واس ما یم د نهم ټولګي جغرافیا مزمن شپ جملوستم کله د چتا سټول قدر منو کوللی سکون کی براترو غو جوړه صحت مند او سری د صحت چم بم پتنمی قدر منو سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل دغه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لیست کوون کو د پراته او چاو د کټ په هله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر مونږ زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. د چې افریقا له یو وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې ستاسو چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه په حق له به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1900 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1900 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لار چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لار ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي دی، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1900 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر مونږ ځکهونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی. همچنان د دې څنګه کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوځون کې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوي منځته راغلي دي او دغه اسانتیاو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورستر بلدي په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچه کې درنوز د کونکو موجوده، هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټ اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیر اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنی سیمه چې په افریقا له یو وچه کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وری، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټ اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ورډيري وی چې بیړی پکې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډیری شي. د دې تر څنګ کدرمنه وګللې چې کوونکو د سمندريو د بیړیو د چلولو په حق له ولو د چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز معاملونه وړل کیږي چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچ کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباط او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په حق له لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منځ ده کون کوم را تاسو په دې لمړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړل. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لوی وچې ده، یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لوی وچې ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلی امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچې جمهور کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیر لوستونکو کې ولوسته. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د دیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د دیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو، 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغه لوی وچه د نفوسو ګڼوالی شمېر دي، او د دغه لوی وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارز البلدون د 20 درجه او شلو د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارز البلدون د 30 درجه او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجو او ډیر لویدیځ نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په کونډي ټوب سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نوم څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي، او همچنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کیږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي او یو څه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم، لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبر شغان خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بم پپرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سجه او یو سبو مو تریس تکړم. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول ګل لیز کون کی باید خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري، تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ. درنو وګړي، د کون کوز مراستاسو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړی د سلاونه او زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اورغورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اورغورځون کې سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړي، د کون کو د پرته او جواب د کټ په هلېما هله د چې د لوست د پای پر رسره ملتیا وکړي او یو ځکه. البته د یادونه وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې له یو سلو او 500 سپې نه پیل به تر یو سلو د شپې مې سپې پرې دی. ګلالي زده کوونکو، وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوس ډېر پزره پوری اسانه او پزره پوری موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات لسته راو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا شوی وو او هم چې نن په تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د سلاونو په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حق له معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او یواد کې سلاونه یا هم سلاونه را مېسته سي، څنګه موږ تاسو کولای شو چې د دغو سلاونو څخه مخنیوي وکړو؟ قدرمنو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلاونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کو. سده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سده خطرات هغه خطرات دي درنو ځکه اون کوچی په هغه کې په کې په دې ډول کې خطرات کې کرنیز زمکه ویجاړیږي، همدارنګه کورونا بنونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچيري انسانان ژوند کې، کچيري حیوانات ژوند کې، کچيري ژوي ژوند کې وي، هر څه چې موجود وو سیږي دا ټول له ځانونو سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د کورونو په لمن کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي انسانان ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات تویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې راتلونکي ورځې کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه اس پی ورستر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سره څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندي او ورځنی کارونه کې خندونه رامنځته کیږي، خپل کاروته نزي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټي لزیان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښته وي دغه ټول مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکی بنسټونه دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلالیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرو شي، جو کوم سامانات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانات باید هغه څخه ایستو، او هم چې نن هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانی جوړو، د کورونو د ودانی د جوړښت لپاره باید همیشه دا یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونا چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډیر چټکی سره له منځه ځي، خو کچيري موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنی او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړی دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړی دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونا سیف کړو. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید د نه یوازې د کورنی کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمش پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطرات سره مخامخ نسی، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې ترڅنګ درمن زده کوونکو بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د ورلګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حد پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بې ځایه شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو بل سره په تماس کې اوسيږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسام د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یه هم اټپی شش انونه لرو، چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ایز د کوچ اورغورځون کې، یعنی آتش پشان څه ته ویل کیږي، اورغورځون کې یه هم آتش پشان چې په انګلیسي ژبه کې وال قانونا یه هم وال قانون ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ کلرمن زده کوونکو ورشیندونکي غرونه کچیرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځونکي غرونه چې دی یا هم اتپشه شانونه چې دی د پخپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي، چې دغه وچه او محروتي محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وي دونه ورغورځونکي لخلې څخه لوګي ولوزي، هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویلې شي وي چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خو ته خبريږي، یعنی په څلور خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیمن سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درنو غلریز د کونکو اورشیندونکي توکي مجاتس مخکې هم ولستر چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډې څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخه حرارت درجه زیات کی او د دغه تودوخه د سنتیګریډ درجه چې د درنو زده کونکو د وسخه وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي، چې اوس پنی ودانی ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورسې دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي، ځکه دا مستقیمن ټوله د اورس کروټي دي، د اور غټي غټي ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي دله هغه ځای لمینځ څخه وړي. لبهې دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې چنګوالي لکه د خټه په شان سره یو ډبل سر چشمی سر موشتي وي چې بهیږي، کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه، جلی چې موږ تاسو کښې ونه دارا کم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د چنګوالي لکه بل څخه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي، چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلي رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنايي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډوله شکلونه لري، ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي، د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځونکي صحیح موجود دي، خو د هغو له جملو څخه یو پخپله دي د هندوکش د غرونو په هکله وویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و، چې لږ یو شمېر اورغورځونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سي وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې په ډېرې کوچنۍ سرې درلودلې، چې د پویمیاس اس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدل. لدې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجود دي، کلک بزلات کانی دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړ شوی دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستا لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کرچی سرن پوهانو یا هم زمک پوهانو دغه سروی تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشي نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکې به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځ ته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځ ته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله مند یم چې اوس موږ د کړې وو سیږي او پیسې پوسې وو سیږي. در بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېرم. تعالی پامان.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا.